آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لسنیمه بجې دی په افغانستان کې د ماخام اوه بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري
د کندوز ښار ته وسلوال طالبان داخل شوی دی ولسی جرګې د کندوز د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ویلې دي چې امنیتی چارواکو څخه به پوښتنې وکړي او همدا اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کوي او ټاکل شوی چې وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په نیویارک کې وګوري
نن د دوشنبه ورځ ده د 1949 نویم کال د میزان د میاشتې اوومه ده د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 28مه کیږي د کندوز روانو حالاتو د تفصیل نه علاوه لږ وروسته د آشنا تلویزیون همکار سلیمان آشنا د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې د جریان رپورټ راکوي اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو
د کندوز ښار ته وسلوال طالبان ننوتلې دي نن د کندوز په ښار باندې طالبانو د څلور خواو بریدونه کړي او د څو ساعتونو وروسته د ښار ځینې برخو ته داخل شوي دي په دې اړه به د کندوز څخه زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن نور جزات بخلو نیازمن صاحب ستړي مسي اول خدای چې هم د اوس حالت څنګه دي آیا په ښار کې اوس هم طالبان سته او جګړه روانه ده
بلې ښار په مختلفو ځایونو کې ډېر ډېر خدای چې دی یو نیم د زاورې دلته دی او د هوا کې د تیارو غږ هم فعلا نن د ورځې نه د خار دکانونه مکمل تړل شي او حتی په فرعي لارو کوڅو کې کوم واړه دکان نو خلک په عمومي ډول د کورونو نه باندې نه وتل او د خار په ځای ځای ساحو کې جګړه روانه وه هغه وخت چې د دولت مخالفو وسلوالو پر ځینو امنیتي پوستو باندې بریدونه پیل کړي وو ورسره تر څنګ یې ځینې قواوې هغه ځایونو ته استولې وې چې هلته امنیتي پوستې نشته دی نو هغه خلک چې سبعي د خپلو کورونو نه راوتل یو دم په داسې یو چا سره مخ کېدل چې تر ډېره ورسره آشنا نه وو نو په هغه خاطر باندې یو خلکو کې وزیر خوره شوی او د ورځې تر پایه پورې څوک د کورونا د باندې نه دی وتلی او ځینې خلک چې په دولتي ادارو کې کارونه کول او یا په ځینو کې څنګه درلودي هغه یا د سهار په اوله برخه کې ځانونه د خار نه د باندې وشتلی او یا هم په نورو ځایونو
د دولتي کارمندانو خبره مو وکړه دا ساوځي خبرې سی چې د دې ولایت امنیه کمانډانه ولی په ولایت کې نسته دا واځي سیدی او بل دا چې طالبان وسته حکومت څه ویلي دی امنیتي چارواکي څه وایي چې د دوی د استول د لپاره به کوم اقدامات لاس پوري کړي
د کندوز چارواکي عموما د اختر د ورځو رخصتي وي اخونن د کندوز د امنیه کمانډان په کندوز کې وو نور مسولین په رخصتي باندې او همدغه ډول امنیتي ځواکونه هم د لکه څنګه چې د پولیس ویل او د امنیت کمانډان ویل چې دوی ته د بلخ نه او د تخار نه ځینې مرستندوی قوه راځي او دوی به تنظیم کړي او د هغې نه وروسته به د مخالفینو سره مقاومت پیل کړي او دوی به په شا وتنبوي خو دا چې یاد خواتر کوم هدا پورې را رسیدلی او تر دې پورې دا د معلومات د مسپښین نه وروسته په دې خاطر باندې ونه شو چې وخت په وخت باندې د خار صاحب په امنیتي ځواکونو تنګېدل او دوی هم په مختلفو لارو باندې وختل چې له ساحو ووزي اوس هم د خار په وتلو سیمو کې په ځینو ځایونو کې د ځای ځای ډزې اورېدل کېږي او د فکر کیږي چې دینه هغه پوسټ چې د محلي پولیسو په لاس کې دي داوی مقاومت جریان لري.
مننه نیازمند صاحب، روسته به بیا ستاسونه تازه معلومات واخلو. اوس د پاره د خدای پامند سیمه ونړي خبرونه ته ادامه ورکو.
نن د ولسی جرګې غړو او اداري هیئت ویلي دي چې د قندوز امنیتي وضعیت خراب دی او کپانلرنه ورته ونشي د شمالي ولایتونه به هم سقوط وکړي. د ولسی جرګې رئیس وویل چې جمهور رئیس ورنه وخت اخیستی دی چې په دوه ورځو کې به دغه سیمې بیرته نیسي او د قندوز چارواکي به بدل کړي. په قندوز کې د یو کال په وخت کې یو شمیر سیمې طالبانو ونیولې چې چاردره، قلایزال، دشتیرچي ولسوالۍ، آفتاج او د ګورتېپې سیمې دي. خاغلی ابراهیمی هم دغه راز د ولسی جرګې غړو نه غوښتي دي چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل دی د امنیتي چارو د وزیرانو د استیزا لپاره لاسلیکونه راټول کړي.
د پکتیکا د خیرکوټ په سیمه کې د پرونی چاودنې د وژل سویو کسانو شمیر ډېر لستون تر رسیدلی دی. د پکتیکا والی امین الله شارق امریکا ډاکته ویلی دی چې د خیرکوټ پولیس والی کې په پرونی بریټ کې د وژل سویو کسانو شمیر ډېر لستون تر رسیدلی دی. په وژل سویو کسانو کې وطن یې تنکی ماشومان دي. په دې اړه به د خبرونو ورسته بشپړ رپورت ووري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې نړۍ ته اوس هم زیات کار په مخ کې دی چې د فقر پر ضد مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پاشي کې د پرمختیا په نړیوالو غونډه کې دا خبرې وکړې. ولسمشر اوباما پرون د یکشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د پرمختیا غونډې ته وویل چې په نړۍ کې باید د فقر پر ضد اقدام وسي. هغه داسې وویل:
Right now some 800 million men, women and children are scraping.
اوس مهال 800 میلیون نارینه، ښځې او ماشومان د ورځې په $1.25 باندې ژوند کوي. فکر وکړئ ک چیرې تاسو په داسې حالت کې اوسې او نس متشوي. په میلیاردو انسانان د هغو ناروغیو له امله د مړینې په خطر کې دي چې زموږ سره یې تداوی موجوده ده. زیات شمېر ماشومان د مرګ څخه په اصطلاح یوه غوماشه لیرې دي. دا ډېره بې عدالتي ده او یوه اخلاقي غوسه پارونکې موضوع ده. د نړۍ مشران په نیویارک کې سره راغونډ شوي وو او پر ولسو پرمختیایي پروژو باندې خبرې وکړې چې پکې د فقر ختمېدل، د انسانانو برابر حقوق او د چاپیریال او د سمندرونو ژغورل شامل دي چې په 15 کلونو کې به دغه اهداف ترلاسه شي. همدا اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کوي او پر ډیپلوماسۍ باندې همدا اوس خبرې کوي. په نړیوالو اړیکو کې د ډیپلوماسۍ اهمیت څه دی؟
I'm confident that our Congress will inevitably lift an embargo that should not be in place anymore.
مطمئن یم چې کانګرس به هغه بندیزونه لیري کړي چې اوس ورته ضرورت نشته. هغه اقتصادي بندیزونه به لیري کړي چې پر تجارت باندې وضع شوي دي.
Change won't come overnight to Cuba.
تغیرات به په کیوبا کې په اسانۍ را نسی، خو زه مطمئن یم چې په تدریجي ډول به دغه اصلاحات کار ورکړي، نتیجه ورکړي او خلکو ته چې به هغه څه ورکړي چې دوی یې مستحق دي. زه په همکاري باندې اعتماد لرم او اعتبار لرم د دواړو هیوادونو ترمنځ.
Now if it's in the interest of major powers to uphold international standards,
کچيري دا د غټو قدرتونو په ګټه وی چې نړیواله همکاري ته ترویج ورکړي او رواج کړي. د کوچنیو قدرتونو په ګټه هم ده چې همکاري په نړیوالو اړیکو کې وي او د هیوادونو ترمنځ همکاري وي. حقایق دا شي او ثبوتونه شته چې ټول هیوادونه ګټه کوي که چیرې د همکاري په فضا کې ټولو ته فرصت ورکړل شي چې په خپلو ګټو پسې مشترکاً وګرځي. تاسو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وینا اوري چې همدا اوس یې په ژوندۍ بڼه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ورکوي. همدا اوس را سره پر لین سید سلیمان آشنا صاحب دی. هغه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته تللی دی او وګورو چې وروستي جزئیات څه دي. آشنا صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟
سلام نورزه سی، بالکل تاسو تشریح کړله، خصوصا د جمهور رئیس اوباما د وینا دا مهم ټکی او زم دلته اورم او ګورم ورته چې په کوم په نړیوالو مسایلو باندې خبرې کوي. خو څو مسایل نن په مخ کې راته دي او د سبا چې دا ډېرې مهمې یادېږي. یو دا چې د جمهور رئیس اوباما اشاره چې کومو مسایلو ته ده، د هغه په اړه باندې دوه رئیس جمهوران نور هم خپله وینا لري او مسایل مطرح کوي. یو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې هغه ډېر سخت تر انتقاد لاندې دی، لویدیز د لپاره چې په سوریه کې یو نظامي نفوذ زیات کړی خپل حضور زیات کړی. دویم په جهانی سطح باندې د امریکا او د غرب په مجموع کې د چین سره په اړیکو کې نن د چین ولسمشر وینا لري او هغه په جهانی سطح باندې ځینې مسائل مطرح کوي چې غرب پکې مسؤل ګڼي او خصوصا متحده ایالات. درېم اساسي مسله د داعش په نوم باندې جاله ده چې د دې سره د نړیوال ائتلاف او قوت موندنې لپاره د ټول جهان غږ یو کول دي چې جمهور رئیس هم دا اوس هم په تاکید کوي چې باید هغه د منځ ویوړل شي. حتی د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپله دایره وښودله چې په اکثر ځایونو کې داعش خپل حضور ډېر په قوت سره ښیي او که نړۍ خپل غږ یو ځای نه کړي او حکومتونه واحد نه شي دا به جنجال رامنځته کړي، ځکه چې د ده په وجه وي چې بشري ناورین هغه حوج ته رسېدلی چې ولږه خلک د ولږې سره مخ دي او مهاجرت سبب شوی دی چې ټول لویدیځ ورسره مخ دی او په میلیونونو خلک خپل کورونه ژوند او هېوادونه پرېږدي. دا مسایل عمومي نیولې دي چې ټول دغه د عمومي غونډې تر څنګ بیا دغه اړوند هېوادونه چې یو د بل سره په کوم برخه کې چې د همکارۍ توقع ترې کېږي دوی بیا لیدنې کوي او هغه تعهدات ورکوي یا رسمي یا غیر رسمي چې کومو برخو کې خپل مسؤلیتونه ښه ادا کړي، خصوصا د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې چې جهاني اته هدف لري او یو پکې د فقر ورکول دي، دویم دغه د ناامنۍ ورکول دي او کمول دي او د دې لپاره نړیواله هماهنګي رامنځته کول دي. نو دا د نن ورځې هغه اساسي فکر او سبا ته چې مهمه ده چې سال کې به هغه د جی 7 چې ورته وي یا د نړۍ و سر صنعتي هیوادونه کینی او هغه هغه تر ټولو لوی خپل مسؤلیت چې جهاني اقتصاد او امنیت او سولې د پاره لري تاغي باندې بس.
مننه آشنا صاحب، راتلونکو خبرونو کې بس تاسو نه نور جزئیات واخلو.
تشکر سم.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. ټاکل شوې ده چې نن د دوشنبه په ورځ به د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مخامخ سره وګوري. ویل کیږي چې د سوریې په حق لاندې ښنې به د دواړو مشرانو د اجنډا په سر کې وي. دواړو مشران به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ سره ګوري. د روسیې د بندنیو چارو د وزارت مرستیال هم نن د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکي میاشت کې به د هغو هیوادونو سره پراخې مذاکرې وشي چې د سوریې په حالاتو کې نفوذ لري. په دې هیوادونو کې مصر، ترکیه، سعودي عربستان، ایران، روسیه او امریکا دي. د دې نمخې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سره وکتل. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دې لیدو کاتو هدف دا و چې د دواړو جمهور رئیسانو د خبرو په اجنډا باندې خبري وشي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني بنن د نیویارک څخه بیرته تهران ته ستون سي. هغه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د شرکت لپاره نیویارک ته راغلی غواړي د پلان څخه مخکې بیرته تهران ته ولاړ سي او هلته د هغو ایرانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړي چې د حج په مراسمو کې مړه شوي دي. سږکال په مکه معظمه کې د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله 1 جان مړه شول چې پکې 1 ایرانیان وو. اوس هم 300 ایرانیان لا درک دي. روحاني به د امریکا په مالي وخت د دوشنبه د ورځې په سهار د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي دفتر ویلي دي چې ولسمشر روحاني خپل ټولې نورې غونډې لغوه کړې دي او د خپلې وینا نه وروسته به بیرته ایران ته ستون سي.
د عراق صدر اعظم ویلی دی چې بغداد دې ته ضرورت لري چې د داعش د ماتولو لپاره د نورو هیوادونو سره د روسیې، سوریې او عراق په شمول استخباراتي معلومات شریک کړي. حیدر علي بادی د دوشنبه په ورځ مخکې دی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته سفر وکړي په تلویزیون کې ویل چې عراق د روسیې د دلچسپۍ چې د داعش سره د جګړې لپاره لري هرکلی کوي. هغه ویل چې عراق د روسیې د دې خبرې هم هرکلی کوي چې وایي ایران، سوریې، عراق او روسیې استخباراتي معلومات یو بل ته ورکړي دي او باید شریکی کی. د عراق تصمیم به چې غواړي د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد او د ایران او روسیې سره چې د اسد ملاتړ کوونکي دي د امریکا هغه هڅې د مشکلاتو سره مخامخ کړي دي چې د داعش خلاف کوي. علي بادي ویلي دي چې دای به د امریکا په مشه د ائتلاف سره خپل ګډ کار ته ادامه ورکړي.
د کاتولیکو عیسویانو مشر پادری پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ د امریکا په فلادلفیا ایالت کې د خپلو پلویانو سره په ستره غونډه کې ګډون وکړي او د پدې سره امریکا ته خپل د تاثیر ډک سفر پای ته ورسوي. په دې مذهبي مراسمو کې د ګډون مخکې پاپ فرانسیس د فلادلفیا د لوی لارې بنجامین فرانکلین د موټر سایکلو په کاروان کې تیر سو. په لارې خلکو ته لاسونه شورول، واړه مچول او مینه ورکول. امریکا کې میشتو کاتولیکو عیسویانو د خپل مذهبي مشر سفر یو تاریخي سفر بلل دي او ویل دي چې دا غراتګ دوی ته یو روحاني تسکین وو.
په بنگلاديش کې سخت دریزه اسلامي ډلو د یو لړ لیکوالانو او ژورنالستانو لست خپور کړی دی چې په پانو کې لیکل کوي او دوی ورته د مرګ ګواښ کړی دی. دغه لست چې لغوه شوي افراطي ډلې انصار الله بنگلا ډلې جاري کړی دی، دې سره دا ویره خوره شوې ده چې اسلام پالي ډلې غواړي چې د آزاد خیالو خلاف خپله مبارزه نوره هم پراخه کړي. په دې تیرو دوه کلونو کې په بنگلاديش کې قریب لس داسې کسان چې په پانو کې لیکل کول او یا یې د افراطیت خلاف غږونه پورته کول وژل شوي دي. د دې ګواښونو خطرونو د ویرې ډېر کسان نور ملکونو ته تیښتې ته مجبور شوي دي. په دې تازه جاري شوي لیست کې د هغو کسانو نومونه راغلي دي چې انګلستان، آلمان، امریکا، کاناډا او سویډن ته تللي دي. د انصار الاسلام بنگله ډلې د دغو ملکونو نه غوښتي دي چې د ورغلو بنگلاديشیانو تابعیت بیرته واخلي.
انګلستان تیارې نیسي چې خپل قریب 370 ساتي عسکر افریقا ته واستوي ترڅو په سومالیا او جنوبي سودان کې د افریقایي ټولنې د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کیمرون بنن رسمن نیویارک کې د دې عسکرو د لیږلو اعلان وکړي. دا اعلان به د نړیوالو 1600 قواو په اړه جوړیدونکې غونډه کیږي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به هم پکې ګډون کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا غږ د خبرونو 15 کلیزه
د درو لسیزو په بدلونونو پرمختیاو ګډوډیو او بریاو کې امریکا ژغ ستاسو لپاره د باوري او متوازنو خبرونو سرچینه پاته سوی.
په اتم د میزان د امریکا غږ ماشامنی خبرونی د 15 کلیزې منځلو ته ځانګړي شوی.
من د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونه مو واوریدل او دا خبر مو واوریدو چې طالبانو نن د قندوز په ښار باندې د سلورو خواونه بریدونه وکړل او د 100 ساعته وروسته د ښار ځینې برخو ته ځینې برخې ونیولې ورننوتل. او مخکې زموږ همکار ګلرحیم نیازمند د قندوز نه د حالاتو راپورټ راکو، خو اوس بیا هم د ګلرحیم نیازمند سره غږیږو. نیازمند صاحب، آیا د هغو طالبانو سره چې په ښار کې موجود دي تاسو خبرې کړي دي؟ هغوی سوی دا د حالاتو راپورټ خو مو مخکې راکو که بیا هم په دې 100 دقیقو کې کوم بل تازه خبره به مهرباني.
بلې، څنګه چې مخکم یادونه وشوه چې خلک ټول په خپلو کورونو کې دي، د ښار د وضعیت هغه څه چې موجود دی دا غي معلومول به ګرانه خبره. خو دا چې د مختلفو لارو نه د خپلو خپلوانو سره او د خلکو سره ارتباطات شته دي او ځینې خلک اړیکې ساتي. زمونږ د غشاو خوا کله چې مونږ کوم ځای کې اوسېږو تقریبا 300 یا 300 شاوخوا کورونو پورې دغه ساحه ده. شاوخوا سیمو کې راکټونه ولګېده او په ځینو کورونو کې صرف کورونه ړنګ شو، په ځینو ځایونو کې هم د کورنۍ درې یا څلور غړي په دغه راکټونو باندې وژل شوي دي. زمونږ د ساحې نه د سیدرک په ساحه کې بیا هم دغه سې هغه ځایونو کې چې د دولت مخالف وسلوال دي، دوی په ځینو ځایونو کې د ملکي خلکو د کورونو استفاده کوي، یا د هغوی د دیوالونو سوري ته یا د هغوی د دیوالونو نه پناه هغوی په دولتي قواو باندې بریدونه کوي، یا که د دولتي قواو ته دغه ساحه ورته ګوته کېږي هغوی راکټونه ولي او عامو خلکو ته پکې تلفات ورواوړي. نتایج شوي ریپورټونه چې تر اوسه پورې کوم رسمي دولتي منبع نه دي تایید کړي او صرف د یو روغتون یو کارمن په عادي شکل باندې د یو دوست په شکل باندې وړاندې کړي د عامو خلکو تلفات او د زخمیانو موجودیت د سلګونو نه وخت دی. د قندوز د سرحد ډاکټرانو په شفخانه کې د زخمیانو ځای نه کیږي او هغه روغتون دولتي روغتون یا حوزوي روغتون خو د سهار نه را پدې خو د دولت د مخالفینو په ولکه کې او اکثریت د جګړې ټکان به د بدون سرحد یا د سرحد ډاکټرانو روغتون ته راتله. خو ځکه موږ د ماسپښین نه وروسته د دولتي قواو سره یا د امنیتي ځواکونو سره د مطبوعاتو اړیکې کمزورې پدې شوې چې یو خوانه د هغوی مصروفیتونه په ساحه کې زیات شو، بلخوا دی غختل چې چټول وکړی شي چې مقاومت وکړي. نو هغه چې د خار وضعیت دی هغه بیانول بیان کېدل ځکه نه شي چې باید په ساحه کې وګرځي سړی او هغه شاوخوا د اړیکو دغه نه سړی داسې ویلی شي چې د عامو خلکو تلفات په دې خاطر ډېر دي چې درانه توپونه ویشتل کېږي او په هغې کې ملکیانو ته زیات زیان وراوخي.
مګر دا دومره حال چې تاسو تشریک د سه معلوميږي چې لکه تاسو ویلي چې خلک خپل کورو کې دي، نو د دوی کورونو کې چې څوک وژل شوی دی، څوک زخمی شوی دی، دوی غم څنګه خورل کیږي؟
نو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې هغه کور کې چې مرمۍ ولګيږي ممکن دیوال شریک کور دا وي مرستې لپاره راشي، خو نور د دې امکان نشته چې د کلی د 100 متره یا د 200 متره لري نه دی یو څوک راشي یو دا وي سره د
چا سره دی مړی خخولو یا زخمی
په اسانه یې ځکه نشي کېدای چې د دې ډار بیا هم موجود وي چې دلته به نوري مرمۍ راشي او یا خو دې خو ممکن مخالفین هم څه ونوي چې یو څوک د جګړې یو ټپي روغتون ته وړي او یا یو جسد یو خو انتقالي دغه ممانعت کوي.
ډیره مننه، تشکر. نور حال کا چیرې تازه څه پیښوه کېدای شي بیا تاسو سره ارتباط ونیسو. په مخامخه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو
دا شنه رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان حکومت او نړیوالو د پکتیکا پرونی 14 غندلې د عواملینو ته د سزا غوښتنه کړې ده. مقامات ویل دي چې په دې 14 کې چې د والیبال په یو میدان کې وشو د لسونه زیات کسان وژل شوی دي. ابراهیم رحیمی رپورت را کړی دی.
د پکتیکا ولی امین الله شریق وای د غژودنه د یک شنبه په مازیګر د خیرکوټ ولسوالۍ د سیګانا کلی د والیبال په یو میدان کې شبي چې د هغه په وینا قربانیانی ملکی وګړي دي. خاغلی شریق امریکا غاکټویل بمونه په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او داسې محل د لسګونو خلکو په منځ کې وچه ولشل چې د والیبال د پایلو بننداره یې کوله. هغه زیاته کړه چې د ورستۍ معلوماتو له مخې په دې پیښه کې د ځینو ماشومانو په ګډون 14 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او د نهو ماشومانو په شمول 3 کسان ورټا پیان شوی هم دي.
د دې زخمیان د دې زخمیان د جملې نامو پکې زخمیان د شپې لاس وجو کې مرکز ته انتقال کړو، مقابل ته انتقال شول د دې درملنې لپاره او نور مریضان یا څلور مریضان د خارني مرکز ته انتقال کړو چې دغه حالت هم به ځای زوړ او د هغه عملیات هم ترسره شوی او او حالت
نسبتا ښه ده. ځینو سرچینو ویل چې په دغه 14 کې د ملي امنیت یو کارکونکو وژل شوی او ځینې نور ټپیان شوی هم دي. خو د پکتیکا والی د خبره نه هم تایید او نه هم رد کړه. هغه زیاته کړه چې تر اوسه دا سر راپور نه دی ترلاسه کړی چې د پیښې په ځای کې حکومتي مامورین شتون درلود، خو وی ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي.
دغه منطقه او ساحه چون زیاتر د حکومتي طرفداران په کې دي نسبت نورو ساحو ته په دغه سیګانه کې. دلته زموږ حکومتي چارواکي د حکومت په لباس کې نشته دي او نه دي موجود. حکومت مامورین هم دی په دې وخت کې د کلیوال په صفات هلته تللی دی، نه خپل کلي سړی دی، د ماموریت نه رخصتۍ نه وروسته په غیر رسمي وخت کې هلته د شتون درلود او بالاخره را کوله.
د ملي والی حکومت پر جګپړو چارواکو سربیره په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو او د ناتو قاطع ماموریت د جلا خبر پاڼه په خبرولو سره دغه پیښه غندلې او ملي نو ته د سزا غوښتنه کړې. په دې لړ کې د امریکا سفارت د غبرید وحشانه عمل بللې او له وسلوالو مخالفو ډلې غوښتې دي چې په قصدي توګه د ملکي کسانو نخه کولو او بې ځایه وینو تویولو ته د پای ټکی کېږدي. د پکتیکا د خیرکوټ ولسوالۍ په یاد شوې پیښه کې وژل شوي کسان نن د دوشنبې په ورځ د سیګانا په سیمه کې په یو ځای کیندل شویو قبرونو کې خاورو ته وسپارل شول. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، مګر طالبانو د ایمیل له لارې خبریالانو ته پیوستول شوي پیغام کې په یاده شوې 14 کې لاس درلودل رد کړي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي بیا د غبري د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو کار بللی. د هغه هدف وسلوال طالبان دي. تیر کال د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې د والیبال د لوبې پر مهال هم ځنوژونکي حمله شوې وه چې د ګڼ شمېر ماشومانو په ګډون 30 کسانو وژل او تر 90 زیات نور یې ټپیان کړل. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزارت یو چارواکی ویلی دی چې متحده ایالات ټینګار کوي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پاتې کېدل او ادامه خطرونه لري. خو د روسیې او ایران جمهور رئیسانو امریکایي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد باید په قدرت کې پاتې شي چې د دهشتګرو په ضد جګړه وکړي شي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
متحده ایالات وایي دا ډیره مهمه ده چې د سوریې د جګړې د حل لپاره یو نړیوال غبرګون تنظیم شي.
دا د یو رښتینی هڅې پایل دی چې وګورو که چیرې د جګړې د بندولو لاره پیدا شي چې د راتلونکي لپاره هم مؤثر وي.
متحده ایالاتو هڅه وکړه چې په سوریې کې د روسیې د نقش په برخه کې وضاحت وغواړي. د روسیې مشر وړاندیز کوي چې په سوریې کې د حکومت د منځلارو مخالفینو څخه د متحده ایالاتو ملاتړ غیر قانوني دی.
زما په نظر غیر قانوني ډلو ته د پوځي مرستو برابرول د اوسني نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور خلاف کار دی. موږ یوازې د قانوني حکومتي تشکیلاتو ملاتړ کوو.
د روسیې او متحده ایالاتو جمهور رئیسان بنن دوشنبه مخامخ خبرې وکړي. متحده ایالات د روسیې سره د سوریې په ګډون د ځینو مسلو روښانه کول غواړي.
زه د یو لوی بدلون تمه نه لرم، خو هیله لرم چې دا به د یو بهیر پیل وي، دا به د خبرو اترو پیل وي، پای به یې نه وي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سینن سره په مرکه کې ویلي چې په سوریه کې د ترهګرو په شاتمبولو کې د مرکزی حکومت له غښتلي کولو نه پرته د حل بله هیڅ لاره نه لري. د ایران ولسمشر ویل ارچا دا منلې ده چې اسد باید په قدرت کې پاتې شي چې د ترهګرو په وړاندې جګړه وکړي. برښنا عمر خیله د امریکا غاک آشنا تلویزیون واشنگتن.
د افغانستان لپاره د امریکا غاک د خبرونو 15 شمه کلیزه
د درو لسیزو په بدلونونو پر مخیاو کډوډیو او بریاو کې امریکا ژغ ستاسو لپاره د باوري او متوازنو خبرونو سرچینه پاته سوی.
په اتم د میزان د امریکا غاک ماشومانی خبرونه د 15 کلیز منځلو ته ځانګړي شوی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطلرو د قندوز د حالاتو په هکله مو مخکې د خبریال ابراهیم ګل رحیم نیازمن رپورت واورید. نن د ولسی جرګې په همدې ارتباط او اداري هیئت ویلي دي چې د قندوز امنیتي وضعیت خراب دی او که پاملرنه ورته ونشي نو ډېر شمالي ولایتونه به سقوط وکړي. د ولسی جرګې رئیس ویلي دي چې جمهور رئیس ورنه وخت اخیستی دی چې په 2 ورځو کې به دا سیمې بیرته نیسي او د قندوز چارواکي به تبدیلوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې نړۍ ته اوس هم زیات کار په مخ کې پروت دی چې د فقر په ضد مبارزه وکړي. جمهور رئیس اوباما د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ترڅنګ د پرمختیا په نړیوالې غونډې کې دا خبرې کړې دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ مشران په نیویارک کې سره راغونډ شوي وو او په 12 پرمختیايي پروژو باندې خبرې وکړې چې پکې د فقر ختمیدل، د انسانانو برابر حقوق او د چاپیریال د سمندرونو ژغورل شامل دي چې په 15 کلونو کې به دغه اهداف ترلاسه شي. جمهور رئیس اوباما ویلي دي چې د 2030 کال د پرمختیا اجنډا پرته لیدې چې د بدوي حکومتداري د پدیدې په ضد مبارزه وشي نشي تطبیقېدای. تاکل شوې ده چې نن د دوشنبه په ورځ به د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مخامخ سره وګوري او خبرې به وکړي. ویل کېږي چې د سوریې په حق له اندېښنې به د دواړو مشرانو د خبرو په سر کې وي. دواړو مشران به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ د یو بل سره وګوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی بنن د نیویارک نه بیرته تهران ته روان شي. هغه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د شرکت لپاره نیویارک ته راغله غواړي د پلان نه مخکې بیرته تهران ته لاړ شي او هلته د هغو ایرانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړي چې د حج په مراسمو کې مړ شوي دي. ساکال په مکه معظمه کې د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې 509 شپېته حاجیان مړ شول چې 109 شپېته یې ایرانیانو، اوس هم 300 ایرانیان لا درک دي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. لکه شی بر استاد امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه پیل کیږي. د خبرو اترو پروګرام یا د گفتگوشونو پروګرام شته کول شي روسه خبرونه کې برخه واخلي او خپل پوښتنې مطرح کړي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.